امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم په دې هله چې روغ جوړی دا دې د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبري خبرونه شروع کیږي. نن د سه شنبه ورځ د 1395 هجری لمریز کال د کب د میاشتې څلیرشتمه نیټه ده. د 2018 کال د مارچ د میاشتې 14مه ده. په روانه خبرونه کې به واورئ، افغان چارواکي وایي چې د ملي وحدت حکومت د پیل نه تر اوسه د هغه کسانو شمیر کم شوی چې خپل افغاني تابعیت پرېږدي او نورو هیوادونو ته پناه وړي. په افغانستان کې د ښځو د ژوند د ښه والي او حقونو دپاره حکومتي ادارې او ګڼ شمیر بهرنۍ موسسې کار کوي. په دې ادارو کې داسې هم شته چې ښځې د ښځو دپاره کار کوي. او د داعش ډلې په خلاف د نړیوال ائتلاف یو لوړ پوړي چارواکی وایي چې دا ډله په عراق کې د دغه هیواد په 60% خاورې خپل حاکمیت له لاسه ورکړی دی. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې به د دغې رپورټونو برسیره نور هم رپورټونه واورئ، خو په سر کې سید بختیار شاه تاسو ته خبرونه په تفصیل سره دراوروي.
د خبرونو لنډیز، د پاکستان او د افغانستان د تاجرانو استازو د اسلام آباد نه سمدستي د سرحدي لارو د خلاصولو غوښتنه کړې ده. د عراق فوج د موصل د ښار په لویدیځ کې د نساجۍ په هغې فابریکې هم خپله قبضه ټینګه کړې چې د داعش د افراطي ډلې ملیشو ترینه د ښځو زندان جوړ کړی و. او د مصر مخلوع جمهور رئیس حسنی مبارک ته اجازه ورکړل شوې چې کور ته لاړ شي، مګر د مصر نه د وتلو اجازه نه لري. د خبرونو تفصیل، د پاکستان او د افغانستان د سوداګرانو استازو د اسلام آباد نه غوښتي دي چې سم دستي د دغو دوو ملکونو ترمنځ سرحدي لارې خلاصې کړي. هغوی وایي چې د دغو سرحدي لارو بندول اجتماعي او اقتصادي اړیکو ته ضرر رسولی او د هغې په نتیجه کې خلکو ته د ډیر مالي تاوان نه علاوه متقابل احترام ته هم زیان رسیدلی دی. د پاکستان مقاماتو په یو اړخیز ډول یوه میاشت مخکې تورخم او د چمن سرحدي لارې بندې کړي دي. پاکستان وایي چې په ملک کې د یو لړ انتحاري چاودنو د تودو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوي وو، مګر کابل په کلکه دغه الزامونه ردوي. په پېښور کې تقریبا هغه 3000 کانټینرونه چې د تورخم له لارې باید افغانستان ته اوښتی وی بند پاتې دي، او هم د چمن سرحد ته نږدې 2000 کانټینرونه دې ته منتظر دي چې د سرحد نه افغانستان ته واوړي. د افغانستان د تجارت د اتاق او د صنعت یو شپږ کسیز هیئت اسلام آباد ته تللی او هلته یې پرون د پاکستان د مقاماتو سره د سرحد د بندولو له کبله خلکو ته د مشکلاتو او د تاوانونو په باب خبرې کړې دي. د عراق فوج د موصل د ښار د لویدیځ په لور د پرمختګ په حال کې دی، او پرون یې د نساجۍ په هغې فابریکې هم خپله قبضه ټینګه کړې چې د داعش ملیشو د هغې نه د ښځو دپاره یو زندان جوړ کړی و. د کردستان د وطن پالو د اتحاد د ګوند یو غړي امریکا غږ ته ویلي دي چې د داعش افراطي ډلې د نساجۍ د فابریکې په دغې ودانۍ کې 300 ښځې زندانی کړې وې. په همدې توګه د موصل د ښار مقاماتو ویلي دي چې د هغو ښځو چې نجات ورکړ شوی د هغوی هویت د تحقیق د نتایجو پورې پټ ساتل شوی دی، مګر دغو مقاماتو ویلي دي چې دوی ګمان کوي چې د دغو ښځو ډېرې د یزدي د قبیلې نه دي. د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو وجې صندوق یا یونیسف وایي چې 2016 کال تر بل هر وخت نه د سوریې د ماشومانو دپاره بد کال و. د دغې ادارې په وینا په دغه کال کې لږ تر لږه 652 ماشومان وژل شوي دي. په سوریه کې د جنگ په وخت کې په ښوونځیو، روغتونونو، پارکونو او کورونو باندې حملې شوي. د یونیسف د شمیر له مخې لږ تر لږه 255 ماشومان ښوونځیو ته ورسېرمه وژل شوي دي، او تر 1.5 میلیونه نور د سبق نه محروم شوي دي. د سوریې په شخړو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په باب د یونیسف رپورټ په داسې وخت کې خپور شوی چې د جګړو له کبله 2.3 میلیونه نور د سوریې ماشومان د منځني ختیځ یو شمیر هیوادونو ته پناه شوي دي. د مصر د مطبوعاتو رپورټونه وایي چې د قاهرې یو څارنوال پرون د هغه ملک مخلوع جمهور رئیس حسنی مبارک ته اجازه ورکړه چې خپل کور ته لاړ شي. د ښاغلي حسنی مبارک په باب دغه هدایت د مصر د استیناف د وی محکمې د هغه حکم نه ورستو صادر شوه چې په هغه کې هغه ته په 2019 کال کې د مظاهرو په وخت کې خلکو د خلکو د قتل په الزام په قضیه کې برات ورکړ شوه دی. مګر اوس هم ښاغلی حسنی مبارک ته اجازه نشته دی چې د مصر نه ووځي، ځکه چې په هغه باندې د اداري فساد د الزامونو په باب لا تحقیقات روان دي. د ایران د خبری اژانس ارنر یو رپورټ وایي چې په ایران کې د حکومت د یو مخالف شخص زوی د حکومت په ضد د پروپاګند له کبله په شپږو میاشتو قید محکوم شوی دی. د ایران د حکومت مخالف مشر مهدی کاروبی د زوی حسین کاروبی مدافع وکیل ویلي چې د ایران مقاماتو هغه ته په دې دلیل د شپږو میاشتو د قید سزا ورکړي چې هغه د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ته د خپل پلار هغه خط خپور کړی چې په هغې کې د آزادې محکمې غوښتنه شوې وه. او پرون د ناټو د تړون یو لوړ دوه مقام خپلو اروپایي متحدینو ته ویلي دي، لکه څنګه چې د امریکا جمهور رئیس ویلي دي، که چیرې د دې دوی توقع لري چې ښه مهم خارجي متحدین ولري نو باید چې خپله نظامي بودیجه زیاته کړي. دا خبرونه
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې وخت خبرونه واوریدل. اوس په موکړی د خبرونې لومړی رپورت ده. افغان چارواکي وایي چې د ملي وحدت حکومت د پیل تر اوسه د هغه کسانو شمیر کم شوی چې خپل افغاني تابعیت پرېږدي او نور هیوادونو ته پناه وړي. د عدلیه وزارت د چارواکو په وینا د 1901 او 1903 کلونو ترمنځ هر کال په افغانستان کې زرو کسانو د بل هیواد د تابعیت اخیستلو دپاره د خپل افغاني تابعیت پریښی، خو د روان کال د پیل نه تر اوسه یوازې 800 کسانو د خپل افغاني تابعیت د پریښودلو غوښتنه کړې ده. پام وکړئ په دې اړه د کابل نه د خبریالي لیمې نیازی دې رپورټ ته.
د افغانستان د عدلی وزارت د وروستي رپورت له مخې په دې هیواد کې د ملي وحدت حکومت له پیل څخه د تابعیت پریښودونکو کسانو شمیره 900 کسانو ته رسیږي، چې دا شمیره 1903 کال کې 0 کسانو ته رسیدله. د دې وزارت ویاند امان ریاضت د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د نورو کلونو په پرتله د افغاني تابعیت پریښودونکو کسانو په شمیر کې کموالی راغلی دی. هغه وویل
که پس از ایجاد حکومت وحدت ملی تا کنون
د ملي وحدت حکومت له جوړیدو څخه وروسته 800 کسانو له افغان حکومت څخه د تابعیت پریښودلو غوښتنه کړې، چې د نورو کلونو په پرتله په دیش میرو کې د 200 کسانو کمواله راغلی دی. د ځینې هیوادونو د قوانینو له مخې د بل هیواد تابعیت لرونکي کسان نشي کولای د دوی په هیواد کې تابعیت واخلي، خو وروسته له هغې چې له خپل اصلي تابعیت څخه تیر شي.
ځینې هیوادونه د خپل قانون له مخې دوه تابعیت کسانو ته پنانه ورکوي او د اصلي هیواد د تابعیت پریښودلو وروسته ورته تابعیت ورکوي، چې له همدې عمله په بهر کې اکثره تابعیت اخیستونکي افغانان د خپل افغاني تابعیت پریښودلو ته اړ کیږي. د افغانستان هندوان او سکان چې په خواهش میر څه باندې 200 زرو ته رسېده، خو د نامنۍ او په تېره بیا د کورنیو جګړو له امله له دغه هیواد څخه کډوالۍ ته اړ شول او اوس مهال شمیر یوازې 1400 تنو ته رسېږي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ژوند کوي. په سنا مجلس کې د هندوانو او سکانو استازي انارکلی هنریار امریکا غږ ته وویل هغه افغاني هندوان او سکان چې بل هیواد په ځانګړې توګه هند ته پناه وړله له خپل افغاني تابعیت څخه نه وتیر شوي، خو په 2002 کال کې د هند حکومت په خپل قانون کې تعدیلات راوستل چې له مخې هغه کسان چې په هندوستان کې د تابعیت غوښتنه کوي باید خپل اصلي تابعیت پرېږدي. هغه وویل
افغانی هندوان او سکان چې په هندوستان کې دي او خاصتا د هند قانون ز فکر کوم چې دوی لې چې په 2002 کې تغییر تعدیل شو په دې حق لا څوک چې مخکې داسې نه و، څوک چې اوس د هندوستان تابعیت اخلي باید خپل هیواد تابعیت نه منصرف شي. دوی په دې حق لا پیشنهادونه یې درلود، ولسمشر سره شریک کړی و، لیکن دا د افغانستان د حکومت توان په دې کې نه ده د دې په خاطر چې د بل هیواد قانون هماغه سې ایجابوي. د دوی غوښتنه دا وه چې خپل تابعیت له لاسه ورنه کړي د افغاني تابعیت، لیکن د هند تابعیت واخلي.
د عدلي وزارت د چارواکو پر وینا اوس په افغانستان کې د تابعیت پریښودلو او تابعیت اخیستلو قانون شتون لري، او سربیره پر دې چې افغانان بل هیواد ته د پناه غوښتنې په موخه خپل تابعیت څخه تیریږي، یو شمیر بهرني اتباع بیا د افغاني تابعیت اخیستلو ته مخه کوي. د دې وزارت د شمیرو لمخې له 1340 کال څخه نیولې تر 1393 کال پورې 102 بهرنیو اتباعو په افغانستان کې پناه اخیستې ده. په افغانستان کې د نامنیو، بیکاری، د قانون د حاکمیت نشتون او داسې نورو ستونزو له امله زیات شمېر افغانان په بهرنیو هیوادونو کې پناه اخیستلو ته اړ شوي دي چې اکثره یې په ګاونډیو هیوادونو کې دېره دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1286 نوي FM 100.15، د انټرنیټ له لارې pashto.voa.com.
ترنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. په افغانستان کې د ښځو د ژوند د خوالد او حقوقو لپاره حکومتي ادارې او ګڼ شمېر بهرنۍ موسسې کار کوي. په دې ادارو کې داسې هم شته چې ښځې د ښځو لپاره کار کوي، یو بل ته لاس ورکوي، تر څو په ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي لحاظ په ځان بسیا شي او یو بل ته د پرمختګ لار پرانیزي. چې یو بېلګې د کابل زنانه باغ دی. زموږ همکار نوشا باشنا هم دغه باغ ته ورغلی وه، څو تنو سره د دوی د فعالیتونو په حق لاغه غږیدلې او دا رپورټ جوړ کړی.
کالی یوې خوا افغان ښځې د تاوتریخوالي د مختلفو پیښو سره مخ دي، له بلې خوا د پخوا په پرتله د دوی لپاره د پرمختګونو لپاره زمینې هم برابرې شوې دي. باغ شراره په کابل کې هغه ځای دی چې ګڼ شمېر ښځې په مختلفو برخو کې پکې زده کړې کوي.
د هغه ځای د ټولې خویندې دلته په ډېر آرام حساب راځي. دلته د میلې دپاره، د څه اخیستلو دپاره، د تبادل افکارو دپاره، نو موږ بر علاوه د دسې دلته مارکیټ لرو د ښځو دپاره، سې خپلې ښځې دسې هلته دوکانداري کوي، ښځې راځي د هغوی نه هر شی اخلي، نورې همسي برخې هم لرو.
د ګنډلو د روزنې برخې زده کوونکي خوشحاله دي چې ګنډلو زده کولو وروسته به د لاس محصول بیرته همدلته وپلورل شي او کورنۍ اقتصاد به ښه شي.
په دې باغ کې د ګنډلو د زده کړې ګټه دا ده چې کله مو ګنډل زده شي او څه شی وګنډو، نو بیرته یې د همدې باغ په دوکانونو کې خرڅوو او اقتصادي ګټه ترلاسه کوو.
نورزیا بیا د امنیت په برخه کې د خپلو خویندو همکاره ده.
د څلورم موضوع سرباز یم، 15 کال کې باغ زنانه کې یم، تلاشي کوم. ټول ښځه چې دلته راشي کورس کې سواد مزي، دلته خیاطي ده، مسجد ده، هر شی چې شته دي دلته ښځه چې راشي زه تلاشي کوم.
دلته یوازې ګنډل نه، بلکې په نورو برخو کې هم د ښځو لپاره د ژبې زده کړو له طریقه د پرمختګ زمینه برابره شوې ده.
زه دلته انټرچینج اول لیول درس وایم. په دې باغ کې موږ ډیر په آرامه زړه باندې په امنیت کې موږ دلته راځو او درس وایو. دلته هیڅ ممنوعیت د موږ لپاره نشته او له ټول نه خوشحاله یو، موږ سره همکاري کوي او موږ دلته په آرامه زړه باندې درس وایو.
د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو په نتیجه کې د تعلیم، سیاسي مشارکت او په اقتصادي سکتور کې د نقش ډېرېدو په هدف د ښځو او نجونو لپاره د پام وړ پرمختګ شوی دی چې بیلګې داده.
د معلولینو او کونډو ښځو زه مسؤل یم چې 9 کال کېږي چې د دوی په بخش کې کار کوم. د صنایع دستي تولیدات او خیاطي ګنډلو شیان دوی کار کوي چې په دې 9 کاله 400 کسان خودکفا شوي دي چې په بیلابیلو بخشو باندې دوی کار کوي. لکه چې تاسو ګوري دا صنایع دستي او دا شیان چې جوړوي دا کونډو ښځې دي او معلولینو، زیاتره خلک خزینه کسان معلول دي چې په دې ظرافت باندې دوی کار کوي.
افغانستان په جنوبی آسیا کې د هغو دوو هیوادونو په جمله کې دی چې د ملي عمل د برنامه لاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 لایحې د تطبیق لمخې باید ښځو ته د هیواد د مشرتابه او د سولې په بیا تامین کې د نقش لرلو او پرمختګونو زمینه برابره کړي. نو شباشنا، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري. د داعش ډلې په خلاف د نړیوال ائتلاف یو لوړ پوړي چارواکي وایي چې دا ډله په عراق کې د دغه هیواد په 80% خاورې خپل حاکمیت له لاسه ورکړی دی. امریکایي استازي موصل کې روانو جګړو ته په اشاره ویلي چې داعش جنګیالي په دغه ښار کې محاصره شوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اوري.
د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف د نړیوال ائتلاف لپاره د متحده ایالاتو د جمهور رئیس استازي بریټ مک ګرک پرون په بغداد کې خبریالانو ته وویل چې داعش د معاصرې په حال کې دی.
عراقی فورسز
عراقی ځواکونه اوس له موسل نه د وتلو هره لاره پرې کړې ده. داعش اوس د معاصرې په حال کې دی نو ژر ده چې دغه ډله به په بشپړه توګه ماتې وخوري. خو باید ووایم چې سخته جګړه لا پرمخ کې پرته ده او په سمه توګه معلومه نه ده چې څومره موده به ونیسي.
هغه وویل چې د عراق پوځونو د شنبې په شپه هغه وروستی سړک نیولی دی چې د موسل له ښار نه بهر ته وځي. د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف د ائتلاف لپاره د متحده ایالاتو استازي وویل چې اوس د اسلامي دولت د ډلې ماتې په سترګو لیدل کېږي.
مونږ د داعش پر خلاف د عراقي سرتیرو او خلکو پر هغو سختو قربانیو باندې ویاړو چې په تیرو دوه کلونو کې ورکړي دي. اوس چې داعش ماتې څرګنده ده مونږ دې ته اړتیا لرو چې مونږ خپلو ستراتیژیکو روابطو ته دوام ورکړو.
له دې نه مخکې ښاغلي مکګرک د عراق د دفاع وزیر عرفان الهیلی سره یوه غونډه درلوده. په دغه غونډه کې دواړو لوریو د مسل د ښار په لویدیځه برخه کې د روانو عملیاتو په اړه خبرې وکړې.
زمونږ راتلونکی ډېره قوي ده چې اساس یې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر موجوده ستراتیژیک تړون باندې ولاړ دی او ولسمشر ویاړ لري چې په راتلونکي اونۍ کې به په واشنګټن کې صدراعظم الهیبادی ته هرکلی ووایي.
د عراق پوځونه وروسته له هغه د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړه بوخت دي چې د جنورۍ په میاشت کې یې د مسل ښار ختیځه برخه تصفیه کړه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر روانه اونۍ کې جاپان، سویلی کوریا او چین ته د خپل سفر په درشل کې هڅه کوي چې د شمالي کوریا د پاروونکو اقداماتو په وړاندې نوې لارې چارې ولټوي.
د جنوبی کوریا جمهور رئیس په فساد محکوم شو او واکونه او صلاحیتونه یې واخیستل شول. د چین سر هم د توغندیو د دفاعي سیستم په سر ستونزې پیدا شوې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په لومړي سفر کې به د پیونګ یانګ د اتمي او بالستیک توغندیو ګواښ د هغه کاري اجنډا په سر کې وي، ځکه چې شمالي کوریا د جاپان د شمال غربي ساحل په سمندر کې څلور بالستیک توغندي ویشتلې دي.
د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام پر اخیدل او د ازموینو دوام ډیر اندېښنې وړ دی او داسې یو مرحلې ته رسیدلې دي چې موږ باید بل بدیل ورته ولټوو. په هغه څه چې په دې سفر کې به په سیمه کې د خپلو متحدینو او شریکانو سره ورباندې خبرې وشي او هڅه به وکړو چې د شمالي کوریا سره د تماس نوې لارې پیدا کړو.
په واشنگتن د شمالي کوریا د رژیم سره د مستقیمو خبرو لپاره تیار نه ښکاري.
که د شمالي کوریا وروستیو کړنو ته وګورو، موږ په هغه مرحله کې نه یو چې د هغوی سره نیغ په نیغه خبرې وکړو. موږ د شمالي کوریا چلند په هیڅ ډول نه ستایو.
متحده ایالات وایي چې په جنوبي کوریا کې د توغندیو دفاعي سیستم د نصب پلان به عملي کړي. د امریکا دا کار د چین شدیده غوسه راپارولې او کلک انتقادونه یې کړي دي.
زه فکر کوم چې چین باید په شمالي کوریا باندې په غوسه واوسي چې د توغندیو د دفاعي سیستم اړتیا یې رامنځته کړې. راځئ چې اصلي ستونزو ته او د ستونزو جړ ته وګورو، نه د ستونزو ظاهر ته. شمالي کوریا ستونزه ده.
په چین کې به د امریکا جګپوړی ډیپلومات د دواړو هیوادونو ترمنځ د راغنده دوه اړخیزو اړیکو د رامنځته کېدو لپاره د چین د جمهور رئیس سره د جمهور رئیس ترامپ تلیفوني خبرې تعقیب کړي او په ورته وخت کې به په دې فشار واچوي چې چین په سوداګریزو چارو کې عدالت مراعات کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. اوس پام وکړئ یو بل رپورټ ته. یو ډله مستقل ماهران غواړي چې د شمالي کوریا حکومت دی بین المللي جنایي محکمې ته مخامخ کړی شي چې د بشریت په خلاف جنایت په ګډون د بشري حقوقو نه سرغړونې کړې دي. په دې اړه رپورټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته استول شوی دی. زمونږ خبریاله لیزا شلاین په دې باره کې د جنیو نه داسې رپورټ را لېږلی.
دغه ماهران مانی چې د شمالي کوریا حکومت په تیرو درو کالو کې هیڅ نه دي کړي چې د خپلو خلکو په خلاف پراخه او منظم تاوتریخوالي ته خاتمه ورکړي. د تحقیقاتو کمیسیون په دې وروستیو کلونو کې په دغه هیواد کې د ناوړه پیښو په اړه یو ډیر بد رپورټ خپور کړی دی. د بنګلادیش قانوني متخصصه سارا حسین وای دا د حکومت لومړۍ وظیفه ده چې په هیواد کې د تاوتریخوالي مرتکبینو سره حساب کتاب وکړي. میرمن حسین وایي دا کار نه دی شوی او دا وای دا قضا د بی طرفی او استقلال د نه موجودیت په نظر کې نیولو سره یوازنی لاره دا ده چې عدالت په بین المللي سطح وغوښتل شي. میرمن حسین خپل خبر ته دوام ورکوي او وای:
In these circumstances, we call on the international community to continue to pursue a referral of the situation in the DPRK to the International Criminal Court. In view of the large number of reported crimes and perpetrators, we also recommend that other criminal accounts...
من په دغه شرایطو کې له بین المللي کمیټې نه غواړو چې د کوریا د خلکو په دیموکراتیک جمهوریت کې حالات بین المللي جنایي محکمې ته راجع کړي. د ګڼ شمېر د جنایتونو او مرتکبینو په اړه پیشنهاد کوو چې د حساب کتاب کولو په نورو اړخونو باندې هم غور وشي. د راتلونکو جنایي محاکمه کولو لپاره باید اساس کېښودل شي. د ملګرو ملتونو متخصصان دا پیشنهاد هم کوي چې یوه موقتی بین المللي محکمه دې جوړه شي چې د راتلونکو جنایتونو مخه ونیولی شي. د شمالي کوریا په اړه خاص تحقیقونکی تاماس اوجی کوینتانا وایي ویریږي چې د شمالي کوریا په ټاپو وزمه کې تاوتریخوالی به په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په وضع باندې تاثیر وکړي او تر سوري لاندې به یې راولي. کوینتانا وایي:
The focus on developments in the political and military arenas should not shield ongoing violations from the scrutiny of this council. There are no quick fixes or instant solutions to tackle human rights abuses.
په سیاسي او نظامی پرمختګونو باندې تمرکز باید دوامدار تاوتریخواله د دغه شورا له تحقیق نه پټنه کې. د کوریا د خلکو په دیموکراتیک جمهوریت کې له ډېرې اوږدې مودې نه راپدی خوا له بشري حقوقو نه سرغړونې کېږي چې د دې زر یا په عین وخت کې حل نشي کېدی. کوینتانا هغو 120,000 سیاسي بندیانو شرایطو په باره کې اندېښنه څرګنده کړه چې په څلورو زندانونو کې بندیان دي او د شکنجې شاقه کارونو او بې له محاکمې نه د اعدامونو د خطر سره مخامخ دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. په جنوبی ولایتونو کې د پولیو له مثبتو پیښونو وروسته د دې ناروغۍ په اړه اندېښنې زیاتې شوې، خو د مخنیوي لپاره یې روغتیایي چارواکي د ټولنې همکاري اړینه بولي. د قندهار ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر احمد الله فیضی وایي چې د پولیو د پروګرام سره تر بل هر وخت اوس د خلکو همکاري ضروری ده. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د افغانستان په جنوبی زون کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې د روان میلادي کال د پیل راهیسې په دې زون کې د پولیو د دوو مثبتو پیښو وروسته اړتیا ده چې د ټولنې ټولې خواوې د پولیو د پروګرام په پیاوړتیا کې مرستې زیاتې کړي. د پولیو په اړه اندېښنې تر هغه وروسته زیاتې شوې چې روان میلادي کال په کندهار او هلمند ولایتونو کې پولیو یا د کوچنیانو د ګزارن دوې مثبتې پیښې رامنځته شوې. د کندهار د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر احمد الله فیضی وایي چې دینی عالمان د ټولنې په هڅونه کې د پام وړ اغیز لري تر څو ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي.
زموږ په حوزه کې دوه ولایات دي چې یو هلمند دي او کندهار دي چې مثبت پیښ لري. علما د خلکو په هڅولو کې ډېر رول لري. په آینده کې به انشاءالله د دې پروګرام په حمایه او تقویه کې ډېر کوشش کوي.
د هلمند د بوست پولیو پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مسؤل عبدالهادي وایي چې په دې ولایت کې روانه جګړه د پولیو په وړاندې ستر خنډ دی، خو له دې پروګرام سره کومې ډلې په ښکاره مخالفت نه دی کړی.
نور خو پولیو پروګرام خو دی چې هغه خپل پر مخ باندې روان دی، نه مخالفین څه ورته وایي او نه حکومت. دا بهتره پروګرام دی چې د خاص ماشوم لپاره دی، خو مطلقا هغه ځای ساحه چې جنگونه دي، خط د جنگ مابین دی چې هلته زموږ ذکر نه شي تلای، نو په هغه ساحو کې زموږ څخه ځینې ځایونه پاتې شوي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام یو مسؤل سید کمال شاوایی ټاکل شوی و چې په 2014 میلادي کال کې باید په افغانستان کې د پولیو ناروغي ویروس له منځه تللی وای، خو دې هدف ته ونه رسیدو. د زیاتی که په روان کال کې له دې پروګرام سره د ټولنې همکاري زیاته سي، نو د پولیو ویروس د له منځه وړلو هدف ته رسیږي، خو نامني د دې پروګرام په وړاندې ستر خنډ دی.
زموږ هدف په هر کمپاین کې دا وي چې د هیواد په کچه یا دغه حوزې په کچه زموږ کوشش باید 95% واوسي، خو له موږ څخه بیا هم ډېر ماشومان د واکسین څخه پاتې کیږي تر هغه پورې واکسین ونه رسیږي. هغه بیلابیل لاملونه لري چې د طبعا روان جنگونه او عملیاتو د ماینونو خطر دا بل عمده لامل دی چې په ډېرو ځایونو کې دا ستونزې شته، او په همدې اساس باندې هلته زموږ کارمندان نشي کولی په آزاد ډول باندې خپل کار ته ادامه ورکړي.
روغتیایي چارواکي په پام کې لري چې په روان میلادي کال کې له پاکستان څخه هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې نه سي. دغه راز دوی وایي چې د ګذر ناروغي د محو کېدو پورې واکسین یوه دوامداره پروسه ده، او اړتیا ده چې کورنۍ د هر کمپاین پر مهال خپلو کوچنیانو ته د پولیو واکسین تطبیقي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. د ننګرهار په ولایت کې هر ورځ سلګونه کارګر په جلال آباد ښار کې د چوک په سر ولاړي، خو ډېر یې بیروزګاره بیرته کورونو ته ورځي. د کارګرو د ملاتړې یوې ټولنې پرون په جلال آباد کې خبرداری ورکړی چې که د بیروزګارۍ حالت هم داسې روان وي نو یو ناورین ته به لاره واره شي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د جلال آباد ښار مخابراتو چوک ته څیر ماره ورځ سار وختي سلګونه کسان په دې تمه راوځي چې ګوندې څوک بې مزدورۍ ته بوځي، خو ډېرې ماښام تش لاس کورونو ته ستنېږي او یا هم د سړک په غاړه شپې کوي. په دیو کې ډېر دي چې سوالګر شوي ځکه کار یې نشته او بچیان یې په ناره دي. اوس سره غرمه ده، خو د مخابراتو او تالاشۍ چوک ترمنځ په دغه لوی سړک کې سلګونه کسان د سړک په غاړو کې ولاړ دي. ځینو یې خیرنې جامې او سپرو ډوډۍ په خلطو کې اچولې ځکه که کار پیدا نه شي نو د غرمنۍ وسیم نه کیږي. دوی وایي هره ورځ یې همدا حال دی، ځینو ته خو ان په جمعو جمعو هم کار نه پیدا کیږي.
غوښتنه دولت نشي دا ټول خلک بیکاره دي، مزدور کار دا په کار باندې ولګي، په مزدوري ولګي چې څه کار وکړي روزګار وکړي.
دوی وایي د مزدورانو په نوم کې دونکې مرستې دوی ته نه رسیږي ځکه خو له مجبورۍ یې د خیرات غوښتل شروع کړي دي.
زما د کار او روزګار غم کې زما د خولې د بچو رزق د شیان وړي صاحب. زما کور روان دی، زه دلته راوتلی یم. دا ټول غریبان دي، بیچاره دي، بے وسه دي. دا کم بیچاره سره چا کومک وکړه؟ مالدار را تاویږي پر اډو راوړي رو راغه هغه بورې اچي رو راوړي اکورتا. دغه غریب او بیچاره چم پختنه ونه کړه خو راځي سره پنوم باندې سره.
خو د افغانستان په کچه د خواریکه خو مزدورانو د سراسري شورا یا اخم ساپونوم د کارګرو د ملاتړ وی ټولنې نن په جلال آباد کې وی خبري ناشته ته په ننګرهار کې د کارګرو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼلې او پر حکومت یې غږ کړی چې د دغې ستونزې دایمي حل لپاره د پانګونې ته لاره واره کړي. د دې ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي که د کار قاطع او مزدورانو ورځ تر بلې زیاتېدل همداسې دوام وکړي نو یو ناورین ته لاره سیده کولی شي.
دا هغه خلک دي چې د کار څخه پاتې دي. دلته 3-3.5 زره 2 زره کارګران راځي، خو د هغوی څخه ډېر محدود 1.5 سل په کار لګېږي او هغه ټول دې بازار کې په ډېر مایوسه شکل باندې خپل کور ته ستنېږي تش خالي لاس. اکثره تاسو ته معلومه ده چې زه خپله ورسره مخامخ شوی یم چې
هغه وایي اوس مهال د افغانستان په کچه 14 میلیونه خلک کار کولی شي چې له ډلې 70% بیروزګاره دي او 90% هغه دي چې کارګرو ته پوره کاري حقونه نه ورکول کیږي. که څه هم داسې ارقام نشته چې په ننګرهار کې به څومره خلکو ته کار نه پیدا کیږي، خو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د بیروزګارۍ کچه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. د ننګرهار ولایتي اداره وایي له پاکستانه د راستنو شوو خلکو ډېرښت لامل شوی چې د کارموندنې ستونزې ډېرې شي، خو دوی ورته د حل په لټه کې دي. د والي ویانه تاوله خوګیانې
موږ هڅه کوو چې د بهرنیو نړیوالو موسسو او همدارنګه د حکومت په بودیجه باندې په ځینو برخو کې حرفوي تعاون تر سره کړو، پیل کړو چې له مخې به د دغه ولایت ګڼ شمېر ځوانانو ته د کار فرصت برابر شي او اوسنۍ ستونزه به حل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. درنو اوریدونکو، اوس د دری برخې خپرونه پیلېږي. مونږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خپرونې ته به غوږ شئ. مونږ به نیم ساعت وروسته د تازه رپورټونو او خبرونو سره ستاسو خدمت کې یو ځل بیا حاضرېږو. تر هغې پورې د خدای پامان.